درنو اوریدونکو السلام علیکم دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ لومړنی پښتو خبرونه اورئ د خبرونو لنډیز د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس وایي چې د ټوریزم په ضد مبارزه کې د هند او د امریکا همکاري د پاکستان په زیان نه ده په پاکستان کې د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان وایي د افغانستان مسله په جنگ نشي حل کېدی او پرون د سوریې په ختیځ کې د دیر الزور په ایالت کې د روسیې جنگي الوتکو د هغو قوا په پوستو باندې بمباري کړې ده چې امریکا یې ملاتړ کوي او دا هم د خبرونو تفصیل د امریکا د دفاع وزیر وایي د روسي ډلو سره په جګړې کې د هند او امریکا ملګرتیا د پاکستان په زیان نه ده اغلی میتس دا خبرې هند ته د خپل سفر په وخت کې کړې دي توقع ده چې ښاغلی میتس به په دې سفر کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د هند د نورو لوړو دوه چارواکو سره وګوري د امریکا د دفاع وزیر په افغانستان کې د هند نقش تاریخي او مهم وګڼه او زیاته کړه چې په افغانستان کې د هند د نقش پراخېدل پاکستان باید د خپل ځان لپاره ګواښونه ګڼي د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ هم د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره په خپل استراتیژي کې د هند نه غوښتي و چې په افغانستان کې د خپل نقش زیات کړي پرون په پاکستان کې د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان د افغانستان په باب د امریکا په نوې استراتیژي اعتراضونه کړي دي او ویلي دي چې امریکا باید د طالبانو سره د خصومت او دښمنۍ په ځای د هغوی سره مذاکرې پیل کاندي هغه وایي چې جنگ او جګړې دغه مسله نشي حل کولی اغلی عمران خان دغه خبرې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې کړې دي هغه وایي چې د ولس کله مخکې هم دغه خبره کړې و او سه هم کوي چې جنگ دغه مسله نه حل کوي لبل خو د پاکستان او د روسیې د خاصو عملیات قوا او ګډ نظامی تمرینات پیل کړې دي د پاکستان د فوج په لامی کې ول شوې چې دغه تمرینات به دوه هفته دوام پیدا کاندي د فوج په لامی کې ول شوې چې په دې ګډو نظامی تمریناتو کې د ټوریزم ضد عملیات د یاغرغمل شو کسانو ژغورنې د قلابندۍ او تلاشي عملیات شامل دي د سوریې په ختیځ کې هغو قواو چې امریکا یې ملاتړ کوي ویل دي چې د روسیې جنگي الوتکو پرون د دیر الزور په ایالت کې په هغو سیمو چې تازه د داعش نه نیولي د دوی په پوستو باندې بمباری کړي دي د سوریې ډیموکراتیک قواو ویل دي چې په دغو بمباروي کې د هغوی یو جنگیالی مړ او دوه نور زخمي شوي دي دا اول ځل نه دی چې د سوریې ډیموکراتیک قواوې په روسیې باندې د دغه شان بمباریو الزام لګوي د روسیې د دفاع وزارت دغه الزامونه رد کړي دي دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ پرون د لیبیا په پایتخت کې تقریبا 2000 مظاهرچیانو په سویزرلند کې د لیبیا د یو سوداګر سره د ملاتړ په غرض راغون شي وو دغه سوداګر د لیبیا په دواړو سیاسي خواوو اعتراضونه کړي او ویلي دي چې هغوی ملک تقسیم کړی دی دغو مظاهرچیانو شعارونه ورکول چې نه هافتر او نه هم سراج بلکې بایست اګتیت غواړو په لیبیا کې په 2011 کال کې د معمر القذافي د سقوط نه وروسته دغه جنجالونه پیدا شوي د هغه ملک دغو دوه مهمو سیاسي مشرانو هافتر او سراج په دې وروستیو ورځو کې په دې موافقه کړې ده چې په ملک کې به تشنج لرې کول دپاره همکاري کوي او داسې اقدامات به وکړي چې ملک متحد کاندي د برما د حکومت د مقاماتو له قوله ویل شوي دي چې د راخاین په نارام ایالت کې په لویو قبرونو کې د 15 هندوانو مړي پیدا شوي دي د برما د اجتماعي خدماتو د چار وزیر ډاکټر رین مینت وی امریکا غږ ته ویلي چې د دې شاهد دی چې د 12 مړو جسدونه پرون پیدا شول او بیا وروسته 25 نور جسدونه په دوه لوی قبرونو کې پیدا شوي دي هغه وایي چې باغې کې زیاتره ښځې ماشومان هم شامل دي د رخاین په حالت کې د تشدد او نارامۍ له کبله د روهینګا 400,000 مسلمانان بنګلادیش ته اوښتي دي د شمالي کوریا د باندنیو چارو وزیر ری یونګ هو ویلي دي چې امریکا د شمالي کوریا په ضد د جنگ اعلان کړی دی نو په دې خاطر که شمالي کوریا ته کم خطر پیدا شي پیونګ یانګ به په سیمه کې د امریکا د جنگي الوتکو د ویشتلو په شمول متقابل جواب ورکړي د امریکا د دفاع د وزارت نتاق ډګروال رابرټ مینینګ ویلي دي چې مونږ د دې حق لرو چې د نړۍ په هغو ځایونو کې چې قانون نه اجازه لرو د الوتکو پروازونه وکړو. د شنبې په ورځ د امریکا یوې B-1B بمبار د الوتکې چې 1400 جنگي الوتکې بدرګه کوله د شمالي کوریا په ختیځ او شمال کې په نړیوالې فضا کې پرواز وکړ. او د امریکا سترې محکمې امریکا د مسافرت د بندیز په باغه غبس چې ټاکل شوی وو د اکتوبر د میاشتې په لسمه وشي وځنډو.
خبرونه مو اوریدل په موکړی د خبرونی لومړی رپورټ ته. په میامار کې امنیتي قواوی وای دوی په نارام ولایت رخین کې یو قبر پیدا کړی چې تقریبا د 150 هندوانو مړی پکې موندلی. د امریکا غک خبریال وکټر بیټي په دې باره کې رپورټ را لېږلی چې زموږ همکار زامن مومن دي تاسو ته دروروي.
مګر د اراکان روهینګیا د ژغورنې پاوز یا ARSA د هندوانو د وژلو تورونه رد کړل او په دې ټینګار کوي چې ملکیان هدف نه دي. دغه ادا کول او رداول یو میاشت وروسته له هغه وشلو چې یاغیانو په امنیتي قواو باندې حملې وکړې. نو په دې سره د روهینګیانو ځپل پیل شلو چې په سلګونو کسان ووژل شلو او په سلګونو زره نور روهینګیا مسلمانان مجبور کړل چې له میانمار نه بنګلادیش ته وتښتي. د یلونایزا نه په پوهنتون کې د سیاسي او حکومتي چارو پروفیسر او د جنوبي ختیځ آسیا څارونکي علي ریاض د امریکا غ خبريال او ویکتور بیټي ته وویل دغه داوی کوم مستقلی منبع نه دی تایید کړي. علي ریاض نو وای
in favor of having a fact-finding mission, and it is the Myanmar government which has been stopping this human rights commission's human rights council's effort to send a fact-finding mission at this point. This kind of
ز په دغه قید ما چې د حقیقت د پیدا کېدو یو هیئت د وټا کل شي چې دغه یدا په باره کې تحقیق وکړي. د میانمار حکومت د بشري حقوقو د ډلو هیئت نه دی تایید کړی. د میانمار دولتي مشاور انګ سان سوچی تیر هفته په یوه مرکه کې وویل د دې میاشتې په سر کې د رخین په علت کې جګړه پای ته رسیدلې ده. د انګ سان سوچی مرکه په درسې واد کې په تلویزیون کې خپره شوه. مګر علي ریاض نو ویل د هغو خلکو سره چې په بنگلاديش کې د خبرې کړې دي چې له هغوی نه داسې نښې نښانې څرګندې شوې دي چې د مهاجرو بهیر همداسې دوام لري او له دې نه داسې معلومیږي چې د بشري حقوقو ډلې حق په جانب دي چې وایي د روهینګیانو ځپل همداسې دوام لري او آنګ سان سوچی صحیح خبره نه کوي او غلطه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي د افغانستان د ملي شورا غړو په سمه توګه په دې دوره کې د خلکو استازیتوب نه دی کړی. په موکړې د لیمې نیازی رپورټ ته.
په ملي شورا د فیفا موندنې ښیي چې د ملي شورا اوسنۍ 14مه دوره د خلکو په استازیتوب کې پاتې راغلي او دا شورا یوازې توانېدلې چې د قانون په جوړونه او د حکومت په کارونو په څارنه کې لاسته راوړنې ولري. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا وایي چې دې بنسټ له ولسي جرګې او مشرانو جرګې سره د یو هوکړه لیک له مخې د دواړو جرګو د 14مې دورې د 14مې ناستې کړنې ارزولي دي. دغه ارزونې 8 میاشتې اخیستې دي. د فیفا پر وینا په ټوله کې ملي شورا په دغه موده کې شاوخوا سل ناستې د قانون جوړونې د حکومت له کړنو څخه د څارنې او د خلکو د استازولۍ په موخو ترسره کړي دي. د دغه بنسټ د پارلماني کتنو مسؤول حسیب موطرف د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د ملي شورا وکیلانو د پارلمان د 14مې دورې په 14مې اجلاس کې د تیر کال په پرتله په قانون جوړونه او د حکومت له کړنو څخه د سار په برخه کې ښېکړنې ترسره کړې. خو زیاته یې کړه چې وکیلانو له خلکو څخه په سمه توګه استازولي نه ده کړې.
پارلمان در اجلاس
د پارلمان 14مه ناسته د 12مې ناستې په پرتله د حکومت له کړنو څخه د سار او د قانون جوړونې په برخه کې ښې کړنې درلودې، خو له خلکو سره د سازوري په برخه کې متاسفانه ښې کړنې نه دي ترسره کړي.
ملکرد چندانی نداشته.
فیفا یا لازاد و عادلانه تاکنو چخد سار بنسرد وای لی مواکلونو سخواست از ولی دی ملی شورای و اساسی دنده ده. فیفا وراندیز کوي چې د مواکلونو د ستونزو د رسېدو لپاره باید په ملي شورا کې ستونزو ته د رسېدو یو مرکز جوړ شي. خو بل لور ته د ولسي جرګې اداري هیئت وایي دوی د اساسي قانون له مخې په خپلو دریو اساسي دندو د قوانینو جوړول، د حکومت له کړنو څخه سار او د بودیجې تصویب تر څنګ د مواکلونو ستونزو ته هم رسېدنه کوي. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل یو شمېر وکیلان نشي کولی د امنیتي ستونزو له امله ډېر وخت ولایتونو ته لاړ شي.
په ولایت کې خدای مکه یو ډېره وړه پېښه هم کېږي، مربوطه وکیل په کابل کې هماغه پېښې سره سم په یو منټ کې خبرېږي او دیزي هغه د پېښې چې دلته څوک مربوطه کسان د ادارې دي هغوی ته ځي، د دوی هغه د پېښې پوښتنه کوي. اگر تالار ته راځي تالار کې تریبیون چالان کړي او ووایي چې دغه پېښه شوې ده، دغه ستونزه ده زما په ولایت کې، نو داسې نه شي کېدلی چې وکیلان به ټوله ورځ په ولایاتو کې یا خپلو ماکلینو سره به ټوله ورځ په حجرو کې ناست. هغه که هلته کښېني بیا دغه درې مهمې نورې دندې چې ما تشریح کړلې چې د قانون تصویب ده، د قوانینو د حکومت نه نظارت ده، دغه 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 کارونه یا د بودیجې موضوع ده، دغه بیا ترې نه پاتې کېږي.
په دې اړه مو وغوښتل د سنا مجلس د اداري هیئت نظر واخلو، خو له پرله پسې اړیکو بریالي نه شو. د فیفا یا له ازادو او عادلانه ټول ټاکنو څخه د سار بنسټ وایي د ملي شورا په شپاړسمې دورې او دیارلسمې ناستې کې ولسي جرګې له شپږ شپېته ممکنه ناستو څخه شپږ پنځوس ناستې او سنا مجلس له څلوېښتو ممکنه ناستو څخه شپږ دېرش ناستې ترسره کړې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د افغانستان د تفتیش عالی اداره وایي ډېر زر به د ولسي جرګې په عمومي رئیس او دارالنشاب رئیس د فساد د تورونو دوسیې لوی څارنوالۍ ته واستولی شي. تفصیل د اکرام الله اکرام په رپورټ کې اوري.
که څه هم تر دې دمه د لوړ پوړو چارواکو د اداري فساد د دوسیو سیړل د استثنایي مواردو څخه وخو، د ولسي جرګې په عمومي رئیس او د دې جرګې د دارالانشا په رئیس د فساد اړوند تورونو سیړنه په چټکۍ سره روانه ده. د افغانستان د تفتیش عالی اداره وایي چې د دغو دوسیو د مالی او حسابي برخې څرنګوالی تر څیړنې لاندې دی. د دغه ادارې ویان او څیړونکي آصف احمدزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر راتلونکو یوې یا دوه ورځو پورې به د دوی د ادارې لخوا د جرمي اړخ د روښانه کولو په هدف څیړنې بشپړې او لوی څارنوالۍ ته به واستول شي.
ټاکل شوی ده چې نن دغه کومه دوسیه چې موږ ته را رسېدلې ده، د دغه دوسیې په هکله باندې هغه کومې لاسته راوړنې یا هغه کوم څه چې د دې ایجاب کوي چې اداري عالي تفتیش په هغه کې پلټنې وکوي، پلټنې روانې دي او نن یا سبا ټاکل کېږي چې هغه بورډ پر دې باندې فیصله وکوي. هغه به دوسیې سره زم کېږي، وروسته لغې به لوی څارنوالۍ ته استول کېږي.
دا څېړنې وروسته له هغې ترسره کېږي چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال د ولسي جرګې عمومي رئیس او د دارالانشا رئیس په فساد تورن وبلل. د 200 تنو قراردادي خیالي کارمندانو ګمارل، د سو کلونو لپاره د ولسي جرګې له بودیجې څخه د خیالي کور کرایه ورکول او دغه شان د دې کور په ترمیم د 4 میلیون افغانۍ لګښت هغه تورونه دي چې د ولسي جرګې په رئیس پوري شوي دي. د ولسي جرګې او شمیر غړي په دې اړه د جدي سیړنو ترڅنګ د ولسي جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له دندې څخه د لرې کېدو او یا هم د دندې د تعلیق غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د فعالو ځوانانو شبکه وایي د سمون او بدلون په هدف باید په دې اړه له څېړنو وروسته په فساد کې دخیلي سیرې چې په هره کچه وي رسوا شي. د دې شبکې رئیس سنگره میرزاده ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې سیاسي جرأت ولري او حقایق پټ نه کړي.
هر مقام په هر سطح سوي ولو څنګه د ډیر لوړ رتبه مقاماتو جملې څخه وي باید د فساد دوسیې سي ولري، هغه باید بررسي شي او محکمې ته وړاندې شي او ملموس نتیجه ملت ته باید وړاندې کو.
حسم وکړه چې په دې اړه د ولسي جرګې د عمومي رئیس او د دارالانشا رئیس نظرونه هم راواخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو. دا تورونه په داسې حال کې تر څیړنې لاندې نیول کېږي چې د ملي یووالي حکومت په تیرو دریو کلونو کې د اداري فساد په وړاندې په جدي مبارزې ټینګار کړی او نړیوالې ټولنې هم خپلې مرستې د دې مبارزې په خاطر مشروطې کړې دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د یو نوي اجرایي فرمان له مخې د شمالي کوریا او وینزویلا په ګډون امریکا ته د اتو هیوادونو د اتباعو پر راتګ سخت محدودیتونه ولګول. پام وکړئ د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د رپورټ ته.
نوی اصول به د اکتوبر میاشتې په 13 عملي شي او متحده ایالاتو ته د چاډ، ایران، لیبیا، شمالي کوریا، سومالیا، سوریې، وینزویلا او یمن اتباعو تک به سخت اغیزمن کړي.
And this is the protection of the nation from foreign terrorist entry.
جمهور رئیس ترامپ وایي په دې فرمان سره امریکا ته د ترګرو د راتلو مخنیوی کولی شي. یوه بیلګه یې د وینزویلا اتباعو ته د غیر مهاجرت ویزې بندیز دی چې وایي یوازې د حکومت مشخص مقامات او د هغوی کورنۍ نشي کولی ویزه واخلي. په پخوانی فرمان کې د ایران، لیبیا، سومالی، سودان، سوریه او یمن اتباع شامل وو چې اکثریت مسلمان هیوادونه ګڼل کیږي، خو په نوي فرمان کې د سودان نوم لرې کړل شوی دی. د نوي فرمان د مخې ناغه کسان به ستونزه ونه لري چې د امریکا د دایمي استوګنې جواز یا ګرین کارډ ولري او یا هغه کسان چې برحاله ویزه ولري. او سره د دې چې د عراق نوم یې په لیست کې نه دی شامل کړی، خو د رویټرز خبري اژانس راپور د مخې نه امریکا ته راتلونکي عراقیان به تر سختې څېړنې وروسته امریکا ته دننه شي. د دې فرمان د توجیه کولو لپاره امریکایي مقامات وایي ځینو حکومتونو د امریکا په غوښتنه د بایومیټریک یا د ګوتو د نښو پورې د مشخص هویت پیژندنه او سابقه څیړي چې تروریستي او جنایي سوابق ونه لري، خو مشخص شویو اته هیوادونو دا سیستم تر اوسه نه دی فعاله کړی. د دې فرمان سره اوس د امریکا ستره محکمه د اکتوبر 10 نیټې ته تیاری نیسي چې د ښاغلي ټرمپ د تیر فرمان او دا چې آیا د مسلمانانو سره خوب تبعیض نه یې شوی استدلال واوري. د هوایی ایالت لوی څارنوال دوګلس چن په ټویټر ولیکل چې د ټرمپ د حکومت په وروستي فرمان جدي غور کوي. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا چې په امریکا کې د مدني حقونو تر ټولو لوی سازمان دی وایي په مسلمانانو د بندیز وروستی فرمان د ټرمپ د هغه زشت نژادي برتري اجنډا برخه ده چې تیر کال یې هم صادر کړی و. خو جمهور رئیس ټرمپ د اکشن بی پورس د نیو جرسی نه واشنگټن ته د سنیدو په وخت کې خپل دلیل څرګند کړ.
The tougher, the better.
The سفر بندیز چې څومره قوي او غمره خده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
کینیا تیر میاشت د لسو نورو افریقایي هیوادونو سره یو ځای شو چې کوشش کوي فلزي پلاستیکي خلطې کنټرول کړي. پاموکړې په دې حقله د امریکا غږ د خبريال کیوین انوچ رپورټ تا چې زمين مومندي تاسو دروروي.
د امریکا د چاپیریال د ژغورنې د ادارې د ارقامو له مخې په درسته نړۍ کې هر کال د 500 میلیاردو او 1 تریلیون ترمنځ د پلاستیکي خلطو نه کار اخیستل کیږي او هر خلطه په زرګونو کلونه د ځمکې پر مخ همداسې پاتې کیږي. نو همدا علت دی چې کینیا د اګست په میاشت کې په دغو خلطو باندې بندیز ولګوه. د کینیا د چاپیریال او طبي منابعو د وزارت مامور چارلز سونکولی انوای
از د کانستیټیوشنل رایټ اف ایوری کینین تو لیو وذین ا کلین اند سیکیور انوایرنمنت.
اساسي قانون هر کینیایی ته دا حق ورکړی دی چې په پاک او محفوظ چاپیریال کې ژوند وکړي، مګر کینیایی ماموران نوای دغه پریکړه د چاپیریال نه زیات څه ده. چارلز سونکولی ان بیا وای
وی هاف اوسو کنسیدرډ اور ریسپانسبیلټی ټو ګلوبل سستینبل ګولز as part of achieving sustainability.
موږ د نړیوالو دوامدارو هدفونو په باره کې په خپل مسؤلیت باندې هم غور کوو چې د چاپیریال او پرمختګ ترمنځ توازن وساتو او دا زموږ د دوامدار پرمختګ یوه برخه ده. د کینیا او ملګرو ملتونو ماموران وایي د پلاستیکي خلطو د لاسه ورکول به د واړو تجارانو په ګټه وي چې د پلاستیکي خلطو په ځای د بلې چارې په لټه کې شي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال د پروګرام غړی سیریل سوی وای
ایون اف یو لوک ات د جاب پرسپکټیوز
حتی که یو څوک د کار پسې ګرځي نو د داسې کارونو او لټه دی وکړي چې په هغه کې اقتصادي فرصتونه نغښتي وي. په عمومي توګه کینیایان د دغه نظر ملاتړ کوي. مشتری نومي بومي انوای
هپی ټو اکوایر دیس بیگ ان ایکو فرندلی بیگ. I think we need to adopt an environment that is fit for our children in accordance with the
او زه واقعا خوشاله یم چې دغه خلطه لاسته راوړم. زه فکر کوم چې موږ ته په کار ده چې د داسې چاپیریال سره ځانونه عادي کړو چې د زریزي د پرمختګ د هدفونو له مخې زموږ د ماشومانو لپاره مساعد وي، او موږ له ټولو خلکو نه غواړو چې واقعا د دغو شرایطو سره ځانونه برابر کړي. دا خپل منفي او مثبتې خواوې لري، مګر موږ په دې کې مثبتې خواوې وینو. هغه خلک چې واړه کاروبارونه لري د پلاستیکي خلطو په ځای نورې خلطې خوځولې او وای دا یې مثبته خوا ده. د مومو و اکا د ډلې غړي جوسي وندي ان وای:
I'm a member of Mumu Oaxaca self-help group, and I do basket weaving. Since I started, I have been able to educate my two children.
زه د مومو و اکا د ډلې غړی یم او زه ټوکرې خوځوم. له هغه وخت نه را په دې خوا چې ما دا کار پیل کړی دی، نو ما وکولی شلو چې خپل دوه ماشومانو ته دا کار وښیم. له هغه وخت نه را په دې خوا چې دغه خلطې منع شوي دي، نو زه توقع لرم چې موږ به ډېرې ټوکرې خرڅې کړو، او دا به موږ په دې قادره کړي چې خپلو ماشومانو ته وښیو د یو بل سره مرسته وکړي. هر څوک چې له نوي قانون نه سرغړونه وکړي، نو له 144 ډالر نه نیولې تر 315 ډالر پورې جریمه کېدای شي. قاضیان په ډېرو جدي پیښو کې هغه کسان په زندان کې اچولی شي چې د پلاستیکي خلطو په استعمال ونیول شي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
سه کال په کاناډا کې د افغانستان په شمول د 18 هیوادونو معلول سرتیری د معلولینو دپاره ځانګړي سیالي ترسره کوي. د افغانستان نه 9 افغان سرتیری په دغو سیالیو کې ګډون کوي. د دغو سیالیو په څرنګوالي مونږ دغو سیالیو ته د راغلي ډلې د اوسارونکي بریدمن روشان صافي سره مرکه کړې ده. د هغه نه د لوبډلې او سیالیو په هکله چې کله وپوښتلی شو، نو هغه داسې وایي:
دا مسابقه خو زمونږ په څلور میاشتې مخکې چې کله مونږ ته دغه چانس میسر شو، دا مونږ سراسر د ټول افغانستان د دفاعي او امنیتي سکتورونه را جمع کړل چې مونږ هلته په امتحان ترېنه واخیستو. کله دا سل نفر هم اشتراک کړی دې مسابقه کې، بیا په دې سل نفرو کې 1 نفر مونږ انتخاب کړ او 4 نفر هم احتیاطي انتخاب کړ. 1 نفر هم دلته انتخاب کړ.
کسان تاسو انتخابوي کوم ملک چې دعوت کړی سي؟
مونږ انتخابو، ولته البته مونږ په نظر داشته واجب شرایط مونږ ته راکړي چې دغه 12 رقم ته بازي ده.
بله، دغه 12 سیالي چې تاسو ویلې، په دې 12 سیالي کې به افغان سرتیری برخه اخلي؟
نه، مونږ درې سیالي کې درې سیالي خو تر اوسه پورې چې مونږ ان شاء الله دې ته آماده کینه ولې ده.
ښه،
چې یو د ناستې والیبال ده، او بل پاور لفټینګ دی، وزن برداری او وزن جګول دي، پورته کول دي، او دریم اکای کرانی غونډه روینګ ورته وای.
ها،
لکه په ناشته باندې. البته دا بیا په شکل د کټګوري دي، د دې بیا کټګوري باندې دي. کټګوري د چراحت زیاتې چې دلته یعنی معي کلی و چې د دې په کټه یو دی، دا بیا په نظر کې نیول کی.
کوم ځانګړتیا او لمخې تاسو و افغان سرتیری د سیالیو ته ټاکلې دي؟
مونږ چې دی کله راوتل هلته مرته د والیبال مسابقه وه، مسابقه هم د دوی په مابین کې دا اول مسابقه په سطح د دوی د هغه خپل جزو تامو کې وه، لکه په سطح قولي اردوګانو کې سطح د لیوا او قولي اردو. بیا کله چې دی د بیست آف د بیست د بهترین مونږ ته راولېږل 100 نفره، بیا دغه انتخاب یعنی په سطح د اردو په 100 نفرو کې مونږ انتخاب کړی د دوی نه چې څوک وه والیبالست دی، څوک وزن وردار دی. د دې په نظر هم نیولی دي چې دا همدلته په واده دي، یعنی دغه پروسه نه ده، دغه یو ملي پروسه وه، او د خاصه توجه د رهبري سیاسي ورته وه، د دې هغه ته او په سطح جهاني پروسه وه، دې چې مونږ ټول معیارونه او ټوله پروسه د شفافیت هم په نظر کې نیولی دی، او دغه کسان دلته ځان سره وو.
صافي صاحب، سیالۍ کله پیل شوي دي؟ تر څه وخته پورې به دوام وکړي؟
نن 8 بجې دا لوبه پیلېږي.
د کاناډا په وخت؟
د کاناډا په وخت باندې. موږ په والیبال کې د والیبال ټیم زمنګ د هغه سره لوبه لري د فرانسې سره.
ها،
او دا د هر چا سره دا، او دا نور چې دي دا نور خو بیا توانایی ده، دا څنګه چې خاص یو مملکت اوسیږي.
ها بله، تر کوم تاریخه پورې دوام لري؟
د ریمه تر کومه پورې به موږ دغه پاره اوسیږي. وشتم د سپتمبر د دې میاشت.
ها د ګټلو څومره چانس، د لوبو د ګټلو څومره چانس ګوري؟
د لوبو خو د ګټلو سل په سلو چانس، زه چې د دې د بساسو قوارو ته ګورم او د دې حرکتو ته ګورم، نظم ډیسپلین ته ګورم، د دې غرور او حرکتو ته ګورم، زه د دغه مخکې تاسو ته ټولو افغانانو که په داخل کې که په خارج کې د زړه د کومې مبارکي وه پیش تو پیش، په دې چې دا معلومیږي هلته کله دا وسم چې د دې حرکتونه په 19 دولته دي 1550 نفر اشتراک کړی دی، خو د دې هغه حرکتونه ټول خلق ورته تعجب دي. د دې هغه زه خپله چې ورسره چېنم، د دې هغه زحمتکشي چې ده چې کله په ټولو محصلینو په مرکز تعلیمي کې خاصتا د بریدملانو بریدمنصب مرکز تعلیمي پرې کوم زحمت کش کړی دی. یعنی سل په سله زه په دغه باندې متیقن او مطمئن یم چې ګټو به.
ډیره مننه صافی صاحب، کور ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
No, 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 no,
که درمونه آوریدون که تاسو ده امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ د خپرونې لومړۍ برخه واورېده. دویمه برخه خپرونه نیم ساعت وروسته پیلیږي. تر هغې پورې د دری برخې خپرونه اوریدل مه هیروئ.